السلام علیکم شنبې د لندې 25مه د دسمبر 15مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د خبرونه د ماښام تر اوسه بجو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خبري شي. د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 15 هم اوریدلای شي. په روان خبرونه کې چې زحمت چیبره د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم د ناتو د پوځي کمیټې د مشر څرګندونې خبرو چې په ماسکاو کې د افغانستان د وضعیت په اړه شخېدلې او له اندېښنې سره سره خوشبيني څرګنده کړې ده. خو د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو. د ناتو د پوځي کمیټې مشر وايي په افغانستان کې ناتو د پخواني شوروي اتحاد له تجربو څخه استفاده ونه کړه. په امریکا کې په یو شوانځي کې شپږ ویشت کسان ووژل شول او هند او پاکستان په خپلو کې د ویزو په برخه کې پر اسانتیاو سلا وکړه. بشپړ خبرونه. د ناتو د تړون د پوځي کمیټې مشر وايي ناتو په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد له تجربو څخه ګټه نه ده اخیستې. انټرفاکس خبری آژانس جنرال کانود بارت لس په وینا څرګندوي چې د پرون ماسکاو ته د خپل سفر په پای کې دا خبری د ناتو د فعالیتونو د ستونزو پاړه د روسي د پوځي اکاډمۍ محصلانو ته وکړي. خو د ستونزو له یادونې سره سره جنرال بارت وویل چې د افغانستان د راتلونکو پاړه هیلمند دی. نوموړي وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنې او تمویل ته او همدارنګه له افغان حکومت او افغان ولس څخه د نړیوال ملاتړ له کبله د دې هیواد راتلونکو ته خوشبین دی. جنرال بارتلس له روسي سره د ناتو د تړون د پوځي همکاریو او ګډ تفاهم د پراختیا لپاره په دوه ورځني سفر ماسکاو ته تللی و. د استرالیا د دفاع وزیر سټیفن سمیت وايي هغه افغانان چې په افغانستان کې د استرالیا د حکومتي ادارو لخوا په کار ګمارل شوي وو که په خپل هیواد کې له دوی سره د کار کولو له کبله له امنیتي ستونزو سره مخ وي کولی شي چې په استرالیا کې د اوسېدو غوښتنه وکړي. د پنځشنبې په ورځ د استرالیا دفاع وزیر سټیفن سمیت خبریالانو ته وویل استرالیا د هغو افغانانو په وړاندې چې له دوی سره د افغانستان په سیمه ییزو پروګرامونو کې مرسته کړې خپل مسؤلیت پیژني او که چیرې هغوی له افغانستان څخه د استرالیایي او ناتو ځواکونو له وطنې وروسته له کوم خطر سره مخامخ وي نو ورسره مرسته کوي. د استرالیا دفاع وزیر ویلي دا به ستونزمنه وي چې ووایي په استرالیا کې به د هغو افغانانو د استوګنې په کوم شمیر غوښتنې ومني چې له دوی سره یې کار کړی خو زیاته یې کړه چې له دې کسانو څخه به په استرالیا کې د استوګنې په سلګونو غوښتنې ومني. د امریکا د استیناف محکمې د یوه قاضي هغه پریکړه تایید کړې ده چې د طالبانو د واکمنۍ د وخت د کورنیو چارو وزیر له ګوانتنامو زندان څخه خوشي نه کړي. مولا خیرالله خیرخا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کورنیو چارو وزیر وو او یو وخت والی وو. تیر دسمبر د امریکایي و قاضي د خیرخا خوشي کول رد کړل. هغه وخت اسوشیټډ پریس اژانس رپورت ورکړی وو چې خیرخا له هغو 15 طالبانو څخه دی چې د سولې د خبرو د یوې برخې په توګه پر خوشي کېدو غور کیږي خو له طالبانو سره دا خبرې په مارچ کې په ټپه ودرېدې. د خیرخا وکیل ویلی دی چې نوموړی ملکی دنده لرله او پوځي رول نه درلود خو د استیناف محکمې ویلی دی چې د دې ډیر امکان شته ځکه چې د طالب وسلوالو پولیسو کې وو. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا په شمال ختیځ کې په شوانځي کې لړ زو وروسته د امریکا متحده ایالات باید دا سیاسي وکړي چې بیا دغه ډول ناوړه پیښه تکرار نشي. په دې پیښه کې چې د کینکیټي کیټ په ایالت کې په یو شوانځي کې وشوه شپږ ویشت کسان ووژل شول چې شلې ماشومان دي. په یو تلویزیوني وینا کې ولسمشر باراک اوباما وویل چې په دې پیښه د امریکا د ولس زړه مات شوی.
Beautiful little kids between the ages of 5
ډیر له هغه څخه چې نن ووشل شول ماشومان ول د 15 او 10 کلونو ترمنځ ښکلي واړه ماشومان دوی ته ټول عمر په مخ کې پروتو د سېشي دوه کلیزي فراغتونه ودونه او د دوی خپل ماشوم ټوب په ووشل شو کسانو کې شون کې هم وو شزیا او سړی چې خپل ژوند دې ته وقف کړي چې زموږ له ماشومان سره مرسته وکړي څو خپل ارمانونو ته ورسېږي نو زموږ زړونه نن مات شوی دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پر دې لومړني شوانځي کې د جمعې د ورځې ډزې په روان کال کې تر ټولو ناوړه پیښه ده. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر تفصیل اوریدلی شئ. هند او پاکستان په خپلو کې د ویزو یوه پر یوه نوې کړنلاره موافقه کړې ده چې د دې گاونډي هوادو ترمنځ تګ راتګ کې اسانتیا راولي. په نوې ډیری کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک او د هغه هندوستاني سیال سوشل کومار شندي یو توافق لاسلیک کړ چې له مخې د ویزو په ورکولو کې شته خنډونه اسانی شي. رحمان ملک به له خپل هندي سیال سره په امنیتي مسلو هم خبرې وکړي. رحمان ملک ویلی دی د دوو سیالو هیوادونو ترمنځ د سولې خواته مزل د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ د زیاتېدونکو تماسونو له کبله ډېر ښه روان دی. تمه ده چې د ویشل شویو کورنیو غړي، سیلانیان، سوداګر او زیارت کوونکي به د هند او پاکستان ترمنځ د ویزو په ورکولو کې د نویو اسانتیاو هرکلی وکړي، ځکه چې له نوې کړنلارې سره به سم د ویزو ورکول اسانه او چټک شي. د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ خرابې اړیکې وروسته له هغې نورې هم کړکېچنې شوې چې په 2008 میلادي کال کې لس تنه وسلوالو چې ویل کېږي له پاکستان څخه تللي وو په ممبئی ښار کې پر بېلابېلو اهدافو بریدونه وکړل او شاوخوا 168 کسان یې ووژل. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د ناتو د پوځي کمیټې مشر په ماسکاو کې د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې ده، خو ورسره خوشبیني ښکاره کړې. بیا به دا هم واوري چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان د سولې د بهیر په اړه دا مسله څېړلې چې آیا پاکستان کولی شي چې د افغانستان د سولې د بهیر مشي وکړي. په روانه خبرونه کې په امریکا کې په یو ښوونځي کې د شپږ کسانو د وژنې په اړه اورېدلی شي او له یوه افغانه به واوري.
د افغانستان صنعت چې دا داسې اوس کرا کرا په پښو مخ په ولاړېدو روان دی.
د ازادي راډیو له روانې خپرونې تر ونیمو بجو د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو راو بخلو لومړی مطلب. د ناتو د تړون د پوځي کمیټې مشر وایي ناتو ونه توانېده چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد له تجربو څخه په بشپړه توګه کار واخلي. جنرال بارتلس دا خبره د جمعې په ورځ روسیې ته د خپل دوه ورځني سفر په پای کې د روسیې د پوځي اکاډمۍ محصلانو ته وکړه. د له روسیې سره د ناتو د تړون د پوځي همکاریو او ګډ تفاهم د پراختیا لپاره ماسکاو ته تللی وو چې له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاق پر ستونزو هم ژغېدلی دی. په دې اړه تفصیل له اجمل انت څخه اورو.
د ناتو د تړون د پوځي کمیټې مشر په دې باور دی چې ناتو په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد له تجربو بشپړه ګټه نه ده اخیستې. د انټرفاکس خبري اژانس وایي چې د ناتو ډنمارکي جنرال کنوډ بارتلس پرون په افغانستان کې د ناتو د فعالیتونو د ستونزو په اړه د روسیې د پوځي اکاډمۍ محصلانو ته په مسکو کې خبرې وکړې، خو د ستونزو له یادونې سره سره جنرال بارتلس وویل چې دوی د 2015 کال تر لومړیو پورې له افغانستان څخه وځي او زیاته کړه چې د افغانستان د راتلونکي په اړه خوشبینه دي. نوموړي وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو روسنۍ او تمویل ته او همدارنګ د افغان حکومت او افغان ولس څخه د نړیوال ټولنې د ملاتړ کبله د دې هواد دراتون کې پاړه هله مندې. ل جنرال کنوډ بارتل څخه پختل شول چې ولې په افغانستان کې د ناتو د ویل سيزي حضور سره سره بیا هم ل دې هواد څخه د نشي مواد او قاچاق لس چند زیات شوه دي. نو موري ول دای وسخته پختنه ده د ستونزه په افغانستان کې لیداری فساد سره تړلې شي د دې هواد په هر اداره کې ځای مندلې. نوموړي ویل چې د نشي موادو پر ضد د مبارزې شخصي تجربه لري. هغه ویل د ډنمارک د لوی درسیس په توګه افغانستان ته سفر کړی او هلته د کوکنارو کروندې لیدلې دي. د جنرال بارتلس په وینا روسیا د نشي موادو د قاچاق پر ضد مبارزه او د افغان پولیسو پروزنه کې یو فعال برخوال هیواد دی. نوموړي ویل دا مبارزه د افغانستان په شمول د ټولو هیوادونو په ګټه ده. ناتو روسیې ته د خپل دی جنرال د سفر په اړه په خپل ویبپاڼه کې په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې تړون د پوځي کمیټې مشر جنرال بارتلس د روسیې او ناتو ترمنځ همکارۍ د پراختیا او په یو شمېر د علاقې وړ مسلو کې د دواړو لورو ترمنځ د ګډ تفاهم د ودې په مقصد مسکو ته په رسمي سفر تللی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې نوموړی د روسیې د پوځ لوی درستیز والیری ګراسیموف سره خبرې کړې دي. د ناتو د چارواکي له روسیې لوري سره پر یو شمېر نورو نړیوالو امنیتي مسلو د خبرو سربیره د روسیې ستاینه کړې چې افغانستان کې د ناتو لپاره اکمالاتي لارې برابرې کړې.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 13.5 صفه اوریدل شي. پر روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې په غزنی کې د موټر یو ټکر شوی دی او پکې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. خصوص پکتیکا ته ورسو، د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې د نږدې $1,000,000 په ارزښت د شزینه نرسانو او قابلګانو د روزنیز مرکز او لیلی لپاره دوی ودانې جوړې شوې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. پکتیکا والی محب الله سمیم وویل چې د دې مرکز پر غولو سره به د میرمنو لپاره پروختیایي ډګر کې اسانتیاوي ډېرې شي او د زیږون پر مهال به د مور او ماشوم ژوند هم تر ډېره بریده خوندي شي. لسمی نجیب الله الوخیل رپورت لري.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د خزینه نرسانو او قابلګانو لپاره روزنیز مرکز او شپغالی دوی ودانې جوړي او دیاد ولایت چارواکو او یو شمېر میرمنو په ګډون افتتاح او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. پکتیکا والی محب الله سمیم په خپلو خبرو کې د یاد مرکز پرانستل په روغتیایي برخه کې مهم ګام و بالا ویل چې له دې وروسته به د دې سیمې نجونې په همدې روزنیز مرکز کې د قابلګانو او نرسانو په توګه روزل کېږي او سیموالو او میرمنو لپاره به روغتیایی خدمتونه وړاندې کوي.
لدی ورسته به د پکتیکا خویندې په دغه مرکز کې تربیه کیږي او دوی به قابلګانې شي. بیا به لږ وروسته انشاءالله کوالو خویندو ته او په ټولو پکتیکا والو ته د خدمت مصدر وګرځيږي. او دا د پکتیکا په ولایت کې یو خورا بل ښه پرمختګ ده.
د پکتیکا د عام روغتیا رئیس ډاکټر ولی ګل خروټی وایي نوموړی مرکز چې دوی ودانۍ لري د امریکا متحده ایالاتونو د پراختیایي ادارې په مالي مرسته د نږدې $1,000,000 په ارزښت په څلور جریبه ځمکه جوړ شوی چې په طبي وسایلو 200 سمبالې خونې، کتابتون، استوګنځای او نور اړین ملحقات لري.
په پکتیکا ولایت کې د قابلګانو د تعمیر ځای نوې قابلګانې چې استخدامي ځایغه به د پاخه او اساسي تعمیر کې دلته د اوسېدا ځای د تدریس ځای ابدلته کېږي.
د یادونې وړ ده پکتیکا د افغانستان د هغو ولایتونو له جملې څخه دی چې په هغه کې د روغتیا په ګډون په ټولو سکتورونو کې د ښځو ونډه پیکه او کمرنګه ده. کتونکي تمه لري چې د یاد مرکز پرانستل به د ښځو د ژوند د ښه کولو لپاره یو بل ګټور ګام وي.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې مو د نرسانو او قابلګانو د مرکز د جوړېدو رپورت اوریده. بیا هم په سیمه کې پاتې شو او گاونډي خوست ورسو. د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالي اوسیدونکو وای سره لدی چې د دوی ولسوالي د سولې د ولسوالي په نوم نومول شوی، بیا هم ځایي ادارې په دې ځای کې د بیا رغونی کارونو ته سم پاملرنه نه ده کړې. د دې ولسوالي د یو شمېر استوګنو څرګندونه خبرو.
ستاسو له پیغامونو نه
زه احمد زهر وحدت مندوزی. خلق چې د امن او د سولې خلق دي، د سولې په غږ کې اوسېږي، کلینیک ته ضرورت لري، شفاخانو ته ضرورت لري، کې موږ کافي ځمکه لرو. خو متاسفانه په مندوزی کې اول زموږ کلی کې اوبه نه لري، جومات هم اوبه نه لري. موږ کلی د خلکو کلی دی، حسنزی مربوط دی، نو باور دوست چې د اوداسه اوبه نشته پکې.
زه حاجي جلان درشاد مارد نیک ته چار دوالي نه جوړه کړي او نور وزارتونه چې ابیاري د اوبې نه دي ته پیدا کړي چې سیاحت احمد کلینیک نه نه درته جوړ کړي. موږ دا مشکل
زه صدیق الله د مندوزی کوم مشر خپل هڅه کړې دي ولسوال سره ولی صاحب سره انکشاف ده سره د ټلټه ورغلیو.
زه جنبت خان ایمونګو دی وزی پکلی کې او کلینیک جوړ شو د تعمیر جوړ شو ده، لیکن تر اوسه پورې نه دویشته نه ډاکټر شته.
د خوست اسماعیل خیلو او مندوزی د ولسوالي د خلکو څرګندونه مو اوریدي چې ګلای کوله چې د دوی په ولسوالي کې کار نه دی شوی. وړاندې باب د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې واوري چې آیا پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته کولی شي. دا مسله نړیوالو ورځپاڼو څېړلې ده. همدارس یو شمېر نور مطالب هم لرو او دا به هم واوري چې روسي د خپل و ډیپلومات په وینا چې کوم خبر خپور شوی یو هغه رد کړی دی چې ویلی وو د بشار الاسد رژیم د سقوط په حال کې دی. نور مطالب هم تر ونیمو بجو د ازادي راډیو لروانی خبرونه اوریدلی شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:16 اوري و بجې او 45 دقیقې دي. لنډ خبرونه لرو. د د ناټو د تړون د پوځي کمیټې مشر وایي ناټو په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد له تجربو سمه ګټه نه ده اخیستې. د ناټو د پوځي کمیټې مشر پرون په ماسکو کې د خبري وکړې. د استرالیا د دفاع وزیر سټیفن سمیت وایي هغه افغانان چې په افغانستان کې د استرالیا د حکومتي ادارو لخوا په کار ګمارل شوي وو که په خپل هیواد کې له دوی سره د کار کولو له کبله له امنیتي ستونزو سره مخ وي کولی شي چې په استرالیا کې د اوسېدو غوښتنه وکړي. د امریکا د استیناف یوې محکمې د یوه قاضي هغه پریکړه تایید کړه چې د طالبانو د واکمنۍ د وخت د کورنیو چارو وزیر ملا خیر الله خیرخا له ګوانتنامو زندان څخه خوشي نه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د امریکا په شمال ختیځ کې په شونځي کې د ډزو لډزو وروسته د امریکا متحده ایالات باید داسې هڅې وکړي چې بیا دغه ډول ناوړه پیښه تکرار نشي. په دې پیښه کې چې د کنټاکي کیک په ایالت کې په یو شونځي کې وشوه شپږ کسان وژل شول چې شلې ماشومان دي. او هند او پاکستان په خپلو کې د ویزو پر راکړه ورکړه کې اسانتیاوې راوستي دي. نړیوالو ورسپانو د افغانستان د سولې مسله چړلې ده. دغه ورسپانو ته جانقه علي کوزای کتنه کوي.
امریکا چاپ نېشنل انټرست ورسپانې آیا پاکستان کولای شي د افغانستان د سولې مشري وکړي تر سرلیک لاندې ومقاله لیکلې او په یو برخه کې لیکي څو ورځې وړاندې مکلاچی جناتان لینډي یو مقاله لیکلې او ویلي وو چې افغان حکومت د سولې هغه نوښتونه پر مخ وړي چې د امریکا پر ځای به پاکستان په کابل کې د یو ائتلافي حکومت د جوړېدو لپاره مستقیمه خبرې کوي. دغه پلان پر اساس به افغان حکومت د هیواد په جنوب او ختیځ کې سیاسي واک طالبانو ته پرېږدي او دغه راز به د ډلې ته حکومتي څوکۍ هم ورکړي. نېشنل انټرست ورسپانې لیکي دا په اصطلاح د 2015 کال د سولې د عملی سړک نقشه د جګړې په ډګر کې د قدرت د تحرک یو دردونکی واقعیت په ډاګه کوي. د ورسپانې په باور دغه پلان د عملی کېدو د مخنیوي لپاره یو شمېر مهم عوامل هم شته او هغه دا چې طالبانو تیره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد باندې د حملې مسؤلیت په غاړه اخیسته. له دې حملې څخه معلومیږي چې طالبان سولې ته ژمن نه دي او دغه راز د افغانستان استخبارات هم زیات قوت نه لري. ورسپانه زیاتوي دوهمه مسله دا ده کله چې د افغانستان د سولې د عملی واک پاکستان ته ورکول کیږي دا په خپل ذات کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له رسمي دریځ سره چوي د سولې د هر عملی مشري باید افغانانو کړی په تضاد کې واقع کیږي. پاکستان ته د افغانستان د سولې د عملی د جلب یا واګي ورکول به نه یوازې په شخړه کې د قدرت توازن بل ډول کړي بلکې د افغانستان په ماموریت کې به د واشنگتن او اسلام آباد د ګټو د سیالیو ساحه هم پراخه کړي. د ورسپانې په باور امریکا او پاکستان دواړه یو بل ته د یو رښتینی یا با اعتبار متحد په سترګه نه ګوري او واشنگتن په سیمه کې د خپلو او پاکستان د ګټو ترمنځ د همغږۍ یا یو کولو په کار کې ډېرې ستونزې لیدلې دي. نېشنل انټرست ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا او پاکستان ترمنځ مخالفتونه یا شخړې د افغانستان د ماموریت د کمزورۍ تر ټولو ستر عامل دی. دا په دې معنی چې واشنگتن له څو کلونو راهیسې دا خبره کوله چې د افغانستان په شخړې دوی واک لري او په اسلام آباد به فشار واچوي چې ځان سم کړي، خو دا مهال خبره برعکس ده. پاکستان فکر کوي چې دوی کولای شي په افغانستان کې د پخلاینې شرایط کنټرول کړي او داسې احساسوي چې د دوی دا عمل د امریکا د متحده ایالاتو په تابع برابر دی. ورسپانه زیاتوي دا نه ده معلومه چې د افغانانو اکثریت به د دغه پلان په وړاندې چې گاونډی هیواد پاکستان دی د سولې د عملی مشري وکړي څه ډول غبرګون وښيي. پاکستان تل د وسلوالو مخالفانو امن ځای پاتې شوی او افغانستان یې ویجاړ کړی دی. ورسپانه په افغانستان کې د پاکستان د نفوذ او واک د زیاتېدو په وړاندې د هند او نورو هیوادونو د مخالفتونو له یادولو وروسته د تحلیل په پای کې لیکي سیمه ایز ډیپلوماسي په زیاتو مواردو کې له افغانستان څخه د ابرومندانه وتلو د ویلارې خبرې کوي. په کوم اندازه چې موږ امریکایان د افغانستان د شخړې سولې حل غوړو په دې شخړه کې د گاونډیو هیوادونو په داخلي دو سره وزنور هم پیچلی کیږي او په خواشینۍ سره موږ باید چمتو شو چې په افغانستان کې ممکن یو دوامدار سولې ټینګ نشي. انګلستان چاپ ګارډین ورسپانې هم د افغانستان د سولې د عملی په اړه مقاله لیکلې او سرلیک ورکړې د طالبانو خوشی کول د افغانستان او پاکستان د اړیکو له خکېدو سره مرسته کوي او د سولې معاملې ته هیلې زیاتوي. ورسپانې لیکي پاکستان په تیرو څو اونیو کې ټول ټال اتلس تنه طالب بندیان له خپلو زندانونو څخه خوشی کړي دي. ورسپانې د افغان او لویدیځو چارواکو په حواله لیکلي زیات شمېر طالب مشران په پاکستان کې ځکه بندیان شوي چې د پاکستان د پوځ له اجازه پرته د افغانستان د سولې له عملی سره لیوالتیا ښودلې وه.
په غزنی کې څلور او درې سو درې ډوله موټرونو پرون ټکر وکړ. د دې پیښې په اړه لسید شاه سخیم څخاور
دغه ټکر پرون د غزنی په روزه سیمه کې د 403 ډول موټرو ترمنځ شوی وو چې په کې 14 تنه زخمی شوي دي. په زخمی شویو کسانو کې ښځې هم شامل دي. ویل کېږي ټکر لومړی دوو په مسافرو بار 303 موټرو کړی او وروسته بیا دوه نور هم راغلي او پکې لګېدلی دي. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي چې ټکر د موټرو د ګړندې تګ او په سړک د واورې د یخې کېدو له امله شوی دی. دی وایي 303 موټر له کابل څخه هرات ته روان و چې د غزنی په روزې سیمه کې یې ټکر کړی او وروسته بیا دوه نور 303 موټر هم پسې پکې ختلي دي. له کابل څخه 303 ډول موټرونه هرات ته روان وو چې د غزنی په روزه سیمه کې د تیز تګ او پر سړک د واورې د یخې کېدو له امله بریکونو کار پرې ایښی وو. یو خو دغه موټرونه ډېر تیز روان وو او بل په سړک اورېدلې واوره یخې شوې وه. د دوی بریکونو کار نه و کړی او ټکر شوي وو. په پیښه کې 14 تنه نارینه او دوې ښځې زخمی شوې دي چې وروسته د غزنی ملکي روغتون ته لېږدول شوي دي. تر اوسه پورې په پیښه کې څوک نه دي مړ شوي. د کابل کندهار لویه لاره د هیواد له خونړیو لارو څخه ده چې وخت ناوخته ورباندې له مسافرو ډک 303 موټرونه ټکرونه کوي. په دغه لاره له کابله تر کندهاره پورې شاوخوا 180 ځایه سړک په ماینونو الوزول شوی دی. همدغه د ماینونو کندې د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د سړک پر سر د وسلوالو جګړې د دې لامل شوي دي چې په تیرو څو میاشتو کې په دغه لار تلونکي تر 100 زیات مسافر زخمی کړي او مړه کړي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا په شمال ختیځ کې په ښوونځي کې له ډزو وروسته د امریکا متحده ایالات باید داسې هڅې وکړي چې بیا دغه ډول ناوړه پیشه تکرار نشي. په دې پیشه کې چې د کاتی کټ په ایالت کې په یو ښوونځي کې وشوه 26 کسان ووژل شول چې شلې ماشومان دي. په یوه تلویزیوني وینا کې ولسمشر اوباما وویل چې په دې پیشه د امریکا د ولس زړه مات شوی. ډېر له هغو څخه چې نن ووژل شول ماشومان ول. د 15 کلونو ترمنځ ښکلي واړه ماشومان. دوی تر ټول عمر په مخ کې پروت و. د سېشېدو کلیزې فراغتونه ودونه او د دوی خپل ماشومتوب. په وژل شویو کسانو کې ښوونکي هم وو. ښځې او سړي چې خپل ژوند دې ته وقف کړی چې زموږ له ماشومانو سره مرسته وکړي څو خپلو ارمانونو ته ورسېږي. نو زموږ زړونه نن مات شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پر دې لومړني ښوونځي کې د جمعې د ورځې ډزې په روان کال کې تر ټولو ناوړه پیښه ده. پولیس وایي مشکوک برید کوونکی 40 کلن اډم لاندزاده چې مور یې هم په دې ښوونځي کې کار کاوه. برید کوونکی او د هغه مور او پلار درې واړه وژل شوي دي. روان کال په امریکا کې د کلوراډو په یو سینما کې یو وسلوال 12 کسان وشل. یو بل وسلوال په همدې کال کې په ویسکانسن کې د سیکانو پر یو درمسال ډزې وکړې او مخکې له دې چې خپل ځان ووژني 6 کسان وشل. رپورټونه وایي چې په پرونی برید کې له حمله کوونکو سره 4 وسلې وې. د کانګرس یو غړي رسنوی ته وویل چې اوس ښه وخت دی چې نور په امریکا کې د خپلو وسلو غم وخوړل شي. د بریتانیا ستر اعظم ډیوډ کامرون، د دغه هیواد ملکه الیزابت او د فرانسې ولسمشر هولند د امریکا په ښوونځي کې پر شوی بریت خوشینی څرګنده کړه. ماسکو هغه خبره رد کړه چې ګواکې یو لوړ رتبه روسی ډیپلومات دا خبره کوي چې د سوری حکومت له کنټروله وتلی دی. بلخوا د متحده ایالاتو دفاع وزیر چې د کابل له سفره پرون ترکیه ته ولاړ د سوریې په اړه شخېدلې. د دې تفصیل له فریدی هوډ سیفی څخه اورو.
روسیې له دې انکار کړی چې یو لوړ رتبه ډیپلوماټ د خبره کړې چې ګواکې د بشار الاسد رژیم له کنټروله بتلې دي. د روسیې خبری رسنیو د میخایل بوګادنا له قوله چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال او منځنی ختیځ لپاره د کرملین د هڅو سیاسي استازي د دسمبر په 14 نیټه ویلي چې د سوریې حکومت په تدریجي توګه کنټرول له لاسه ورکوي او د مخالفینو د بریا مخه نشي نیول کېدی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وایند الکساندر کوکچینوویچ د سوریې په ارتباط د مسکو دریز بیا تکرار کړ.
دا
خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا د دفاع وزیر یو نوی فرمان صادر کړی چې له مخې به د پټرویټ راکټ ویشتونکو دستګاوي او سونه امریکایي عسکر له سوریې سره د ترکیې په سرحدي سیمو کې ځای پزی شي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر چې د کابل تر سفر وروسته ترکیې ته رسیدلې، نن یې د انقرې په هوایي هډې کې په دې اړه وویل: د امریکا دفاع وزیر وایي موږ تازه اعلان وکړ. نن سهار مو اعلان کړ چې دوه پټروي توغندويشتونکي دستګاوي او همداشان د دې دستګاه لپاره لازم عسکر په ترکیه کې ځای پزی کوو. په دې توګه به موږ له ترکیه سره مرسته وکړو او له دې ډول دفاعي توغندیو به دوی د اړتیا په وخت کې د سوریې لخوا ممکنو ګواښونو ته د ځواب لپاره کار واخلي. پنیتا وویل موږ د سوریې له اپوزیسیون سره هم همکاري کوو. راپورونه وایي ناټو په ترکیه کې د پټرویټ راکټ ویشتونکو د سکاو د نصب پریکړه د ترکیه د دفاعي سیستم د پیاوړي کولو او د سوریې لخوا د راکټي حملو د ګواښ د مخنیوي لپاره کړي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 اوري او آزادی رادیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګا، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پولي علامه او غزنی ښارونو کې د FM په 13.5 صفه هم اوریدل شي. د آزادی رادیو په روانه خبرونه کې اوس د ژوند رنگونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په کابل کې د آزادی رادیو خبریاله لینا شریفي له یو افغان سوداګر سره شخېدلې ده. سي یو فابریکه یې چمتو کړې ده او تیار کړې ده او فعالیت ته وړاندې کړې.
د ژوند رنگونه.
من محمد ولید د باختر فارمسی نماینده یم.
تاسو د باختر فارما نماینده یستی؟ کراتوی چې باختر فارما کومې دواګانې تولیدوي؟
باختر فارما د جلدی د دواګانې تولیدوي. مثال په حساب ملمونه دي، ژل د کریم باب د زمن کې ویکس مثال واسلین ده انواع.
تاسو تی وی دواګانې دی باید مسلکی کسانی څومره کسان دي؟ د څوک دي افغانان دي تاسو سره کار کوي چې د تولید کوي؟
مسلکی کسان سی دی ټول د خپل افغانستان دی او د وخص کمپنی د مخ کې سی و د غنه د خپل په تجربه خلک فارماسیستان دي چې غت سره مر سره همکار دي د لپاره شرکت کې مونږ سره تولید ته آماده دي.
څومره وخت کیږي چې د تولیدات هم شروع کړی دي؟
تولیدات تقریبا درې څلور کال کیږي چې مونږ د تولیدات لږ تولیدات کوو.
د روغتیا وزارت د تر جواز ورکړی، یعنی کیفیت سم ده؟
د جواز حساب سی خپل د ایسا ورکې جواز او لابراتوار او ټیسټ د ټول وزارت سیاتیا مکه د وزارت سیاتیا متر نظر لاندې لته ټیسټ کیږي او بیا ورسته مشته اجازه راکول کیږي چې تاسو کولای شئ بازار ته پروشات ته ورسئ.
د دې کیمیاوي مواد تاسو کوم زنه واردوي؟
کیمیاوي مواد لکه چین، هندستان، کوریا، انډونیزیا یې مثال داسې بارنی مملک سي هغه څه موږ تیار کوو او راوړو افغانستان ته د تولید تر رسو.
تم څنګه دی د په درملتونونو کې څنګه دی؟ خارجي محصولات هم دغه ملهمون خلک ډیر کاری او اي خلک دی تاسو
خبر دلته راشي؟ خارجي خو ډیره سابقه لري په مارکیټ کې او موږ د افغانستان صنعت څه ده داسې اوس کرا کرا په شو مخ پر ولاړې دور روان دي. نو په دې خاطر باندې اوس د سالم رقابتونه زیسې موږ د افغانستان له صنعت ته په وطن کې خلک داسې ډیر ارزښت نه ورتقایل کې وایستا استا خدای مهربانه دی چې انسان اساس
په قیمتونو کې هم تفاوت ستدي بهرنه او مرهمونه او
bale او قیمتونو کې تفاوت لري. یو شی مو قیمت یو د وغو قیمت دا راکنه خو نه دي چې غزا کړو.
په کوم لور روان یعنی ستاسو څلور کاله کې چې تولید کوي تشویق کیږي غوړي چې د کار ته ادامه ورکړي او کنه مایوسه کیږي او ورته به فریک دی
اوس زما په نظر رو رو په تشویق دوه روان یو ان شاء الله خدای مهربانه دي چې مخ پر کامیابی سره واړو یې
ډیر زه ته مننه
مننه تاسو نه تشکر
د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله هم دلته سرته ورسیده. د نن ورځې لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله بلې وه سید سمیع عباس ستاسو وړاندې کوي.